آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ سره مرکه اورئ. تکړه انځورګر استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د اوسنۍ انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د ماشوم د ملي ادبیاتو د ټولنې د جوړولو کمیټې غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې غونډې په پیل کې په فرهنګي چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکتر خوشحال روحي د کمیټې لخوا د ترسره شویو کارونو په باب معلومات وړاندې کړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وویل چې دغه کمیټه باید له هغو اړوندو موسسو او بنسټونو سره چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي اړیکې ونیسي او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو په برخه کې د هغوی نظریې او تجربې په ونیسي. دغه راز د غونډې برخوالو د وړاندې شوو موضوعاتو او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو د کار د ګړندي کولو په اړوند خپلې نظریې وړاندیزونه طرحه کړل. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت هنرمندان په مډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل شول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د هنرمندانو له ستاینې څخه یې مقصد هنر ته وده ورکول دي. په ورته وخت کې د پکتیا هنرمندانو ډډ ورکړ چې د هیواد اصلي فرهنګ او هنر په دودولو کې به لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
په تېرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خپرونې ته ښه راغلی. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې باسي. نو ما هم کله چې دویم کال دی پوهنتون کې وو، ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړې زده کړې کړې دي. او کله چې د دوهم کال محصله وو ما له هغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه وو چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل وو، ځینې نور مثلا داسې مسایل وو چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي وو. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې. بله، او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ کدا راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ؟ پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره او له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې، نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دغه شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دغه شعرونه لوستي دي، دغه مې خپل ټول مطالعه کړې دي. خدا چې زه ورنه متاثره شوی اوسه، ما نه داسې نه دي شوی. از لکوم دسی خاص شاعر نه چیزی گوته واخلم چې دغه نه زما متاثر شوی یم دسی نه دی شوی از خپل فکر دی خپل مفکوره می ده زه خپل لار روانه یم او نور شاعرانو نه متاثر شوی
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعری مطالعه شي
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه کوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې غیزه کوي چې همره د دې شعر بیرته پوخ شي
دیخه سپوږمۍ لکه ما چې خبره ام تاسو د میرمن ادبی بهیر فعال غړی مستی په ونی زغوند کې تل برخه اخلي خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي ګډون کوي پکې که د بهیر پاړه راته وای چې الته د څومره وخت شو چې د بهیر غړی ته اخیستای او زه چې خبره ام تاسو د رڼا په کلنې مشاعره کې ځینې جایزې ام تر لاسه کړی دی که په دې اړه ملک معلومات راکړي ډیره بخښه
دی سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې او زه او ته ښه جوړیږو موږ سره یو شانتی یو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمې ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزې ده چې باید لومړی مقام
مننه او همداراز په 2018 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی بهترین سخنرانی ځان 2016 او د 2018 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ورد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډېر ښه او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو
مننه
نو عبیده جانې دغه تاسو چې استایل شوی یاست د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه څومره تاسو نورم هڅولی یاست دې ته چې باید نورم ښه شعر ولیکي ځکه چې هڅونه وي څه نه څه رول لري په دې کې چې سړی نورم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري خپل اغیزه پرې باسي پرې خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما مغوښتي دي چې نور هم یو څه وکم نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم
سپوږمۍ دا راته ووایه چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ هغه څه چې مو په زړه کې دي کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت یې بیان کړئ هغه مو بیان کړی دي او بیانولی شئ
بله رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعرانو چې کله شاعري کوله تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نو سبا نه ولې نارینه او د خزینه په ژبه شاعري کوي
او الاتی هم بالکل همدا ده یو بل هغه روان دغه دودیزي سونز چې کومې زموږ په ټولنه کې دي دا ټول دي بایس کې ده چې خزینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شیرونو کې خپل خزینه احساسي بیان کړای وای خو اوس دغه برید تر ډیره حدا مات شوې دی او دغه دود لمنځ تر لدی اوس هم ډیری خويندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپل اشعارو کې خزینه احساس ډیر ژوندۍ وساتي او کارا بیلګې زما په اند دی غلې شفیقی خپلواک شاعری ده چې د په شعرونو کې ډیره زیات خزینه احساس ښکاری وازی او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خويندې وکولې شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمۍ کنه تاسو ته خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي چې تاسو هم ویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي د خپل دروني احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چا نه ویریدلې ناستې.
بله رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشحاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشحاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم وغوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایست ته وګورم غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه ښویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لاره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي، ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اورېدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مده چې اوس له خیره چاپ.
بله، بله.
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلی، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شیبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنگینه کړی نو ډیره به خوشی که تاسو نه تاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوختم د آزادۍ استودیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم؟ زما پړونی د پښتو نښه ده، زه ملالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خاني راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی، زه ملالۍ د وخت یم سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه، زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله، سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته، سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه، شنه زرغونه زرغونه ده سول سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده خلمون دومره لره لکه ستوره ده اسمان ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و ډېره سړه ورځ وه آسمان وریځو پوښلی و څوچې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي و دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزي یې په پښو وې خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یو کم ته روان و د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلی و هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیارې کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړي وي د هغه تر شا یو سپی روان و دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکوه کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو نو په ډېر پام یې خپلې مخې ته کتل هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ د یو ځلې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي دې برخه کې یخ نازک و هغه هلته ودرید فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي شاوخوا دولس بجې وې سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري د خپل ښي لاس دستکشې وایسته د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم راوایستله دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کېکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه په داسې حال کې چې پښې په واوره کې خښې وې خپله ډوډۍ یې وخوړله هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و بیا ودرېده او په یخ وهلي لښتي خپل مزل ته دوام ورکړ نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه اوبه ډېرې ژورې نه وې خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې سړی په قهر و دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي د څو وړو ونو خواته لاړ چې واورو پوښلې وې د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو د تر یوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کېښودل د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې رابهر کړ او اور یې بل کړ هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نشي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه، او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي وو کله چې په یانګوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو، په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړی موزی یخ پوښلی وي، هغه دې ته مجبوره شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دی چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لږې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ، هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګید د رایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدلې شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپیلا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو، ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې وه چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې، دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړې وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پرېووت ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپل پوزه او ګوتینه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شو چې مرګي حال ده. سړی له ځان سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وي بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه به ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې یې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انځورګر عبدالواسع همدر چې د شاوخوا دیر شو کلونو راهیسي انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دي فاکولتا بالغ ماسټري پروګرام.
استاد، څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دغه خبره کوي چې د کوچنوالي څخه شروع کړی. ممکن ما هم دغه سیو روان درلودلی فاکولتې سره. له مخکې مې دغه سره مینه وه په نقاشي سره. بیا دلته ونیک موضوعات اکاډمیکس ول، تاریخ موضوع من سره، د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ول، تمدن په حصه کې، شرق تمدن، غرب تمدن، دا ټول موضوعات، فلسفي موضوعات په شکل راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل پنځه دېرش کال اوسي.
استاد، تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حصه کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې، د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی غواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت درلودل، بالغ روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په حصه کې را مخته سوله چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم هم څنګ ته رااله او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړله چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آگاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام به تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودې دې وڅنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سي آگاهانه یې طبعاً هلته تغییر تللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي، ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړي دي. دلته دغه افکار نه دي تطبیق سوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دي سو، یو آرتست نسی کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته رسیږي اثر گذار.
استاد زه ستاسو له خبرونه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو له ملکه بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړې خو نه منل شوې.
ښه، داسې هم نه دی چې نه منل کېږي، منل کېږي، ظاهرا منل کېږي، اما هغه شی نشي درکولی چې هغه استاد دا کار یې کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر په حصه کې یو وخت موږ ښه تیاتر درلودی چې ما اورېدلې دي، دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت به پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته، دوی کتابونه ډېر شوي دي، انټرنیټ شته، دوی ادي اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه وي، یو ابسترکت نقاشي، درست دی؟ بلاخره دوی ادي اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي ای چی است دغه خپله هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده وه، د دې په حصه کې راته ووایاست چې دا څه ډول یو نقاشي وه؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي، وایي یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کړو، چې دوی خپل ټوله خپل د کار په حصه کې، خپل د افکارو په حصه کې دومره هلته د دوی کار ارجحیت یې درلودی او بالاخره اثر گذار وو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي، عموما خپل یعنی یو بوسکشي څوک لا تکراري کار څه کاري، چادریدار کاري، دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی، د دې رسم خرڅ شوی چا اخیستی، نه دی بیا وادار کیږي د بل بل د مکرر د کار کوي، نو دا دغه سپاته شوی دی، د دې مخاطب بزنس کوي، وایي زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللم دلته زما وظیفه و، زه د خپل په استعداد څو کاله چې ما د زما وظیفه و ما کار کړی، زه دا نور دوستان ته وروپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري. اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چی شي دی؟
او دا مهم بحث ده استاد، از مام زلو چې همدا راته ووایاستی چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یي، د یو چا ذوق به یي هغه به اخلي، خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې حیسه کې راته ووایاستی چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي، دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حصه کې، د سفر په حصه کې، د شاغ سلو په حصه کې، د ښه تفریح په حصه کې، نو دا ټول کارو د سوري لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی، نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو، څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شي د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته وښکار کولای شي قسمت، اما خپل نقاشي تحرک ایجادي، که تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلاب شي، یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شي، تاسو خلکو ته مبتزل مسائل څه دی خطر بللای شي، ادي خل تاسو یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو ته متوجه کولای شي. نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزاره وسی. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته، دا یو حتمی شی دی. نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او موږ مخاطب آگاه نه یو، ورته خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وای فیوچریزم، تاسو آینده گرای است، واری چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي. هذه خلی دلته یو نفر پیدا شي ووایي چې هو دا د ښه فکر دی. دلته د فکر موضوع هغه اثر کولی شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته د وخت چې بحث رامنځته کېږي هغه به شاخې لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسه کې موضوعات وي، کیدای شي چې د افرادو پیسه کې. داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ او تاسې یو مونالیزه ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی، په هغه کې څه اصرار و، څنګه کار سوی دی، آرتست څه غوښتي، تر اوسه تر بحث لاندې دي. یا د وانګو کا اثار څه څو چې دی ژوندی چا د داس اثر نه اخیستی، اوس ولې بس برانګیزه سوی دی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي په ټولنه کې چې ورزش دی، نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاده زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي، د دوی سره مې رابطه سته دي. په تېرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډېر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کېږي شعوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوی تغییرات ادي عقل زه درته ویلی سم استاد، چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغییرات راغلي دي، موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي ده، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغییرات وینې په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړو؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیایي چې کوم دي سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټولو یو د بل د تمدن سره متاثر. کچیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نه آرام یو. درست دی دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري. دا چې څنګه دلته راغلی دي، څنګه نه دي راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وختو کې، ممکن دا یو حرکت و اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې نه دي راغلی. نو بنان دا غرایس تر دا اوسه پر موږ اخته یو، دا زموږ کوم درسونه چې دي ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوه لسیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی، دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګه ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې. دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خواسته دغه و چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو وڅنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. وڅنګ زه یو سفر ما درلود ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندانو ما وکتل، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د ښار کې یو، چې بل آرټس په بل قسمت د ښار کې دی، نو سره لیدلی نه شو، افکار نه شو شریک کولای. نو دلته یمنی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی ده، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به آرټست، او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو تر معرفي کوي، ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دوی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درست دی، فرهنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې عقیده یم تر دا اوسه پورې چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خو دغه دی چې دلته جنګ و، چې جنګ یې خپله ټول دا ټول نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به د خپل د روزمره ژوند پیسه کې به محتاج وي چې دوی د کم رسم خرڅ شي او لاړ شي. بنان هغه شور د شریطي خبر دی، وایي هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودي، یعنی چې په وعده کار شي. نو وخت چې موږ شی په واده کار وو، خو بیا هنر نه سو، هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر اوسه پورې داسې پاتې سوی دي، او بیا هم نسبت و پخوات حرکتونو ډیر سیوی دی کورسونو ایجاد سیوی دی اما ظاهرن حرکتونو ظاهرن شکاری دلته عمق نه لري ریشه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پیژل کار و کم مکتب تللی مور ها یو ځینې لاس اچي مودرن کار وکړه ځینې ریالستیک کار کوي مودرن کار کوي دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څوک بدي نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده که چیرې ته کولی سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټیست دی لیکن زه دغسې دماغ ونه لرم چې دغسې یو شعر ولیکم اما د اقل تصویر ورکولی سم خط به تصویر تبدیلوم نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری
استاده زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي یعنې هغې خواته تمایل کم سوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تعثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی د دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي
دلته دا څه دي چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولن کې ژوند کوئ که دا څه دي چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه څه محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیان تیر شوی دی نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي که چیرې زما نس وژې دي زه باید ډوډۍ پرې دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیروه یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې نو موږ د غو د برکته لګیا یو نیم کار کوو ما دلته یو شی دی تاسو به ټکنیک زده کوئ تاسو به یو مکتب درکوئ تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست دا ستاسو
فطرت دی څه ده
دا ستاسو فطرت څه ده او دا ستاسو شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسو دوست ستاسو سره دی فرض مثال مسته ټوله خلک ما څنګه مستی خوري کم اوبه مستی غوړ مستی درستی دبزه مستی د نور د غوا دلته داسې د نقاشي داسې نه موږ د شا مخ نه سنی ولای چې تاسې دا کار مکوي کیږي د یو ذوق د خاطر بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان خو چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسونیزم کم شور و هیجان چې ستا د ننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور وه هیجان سي یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي هلته یو حرکت راتللی سي آگاهانه حرکت دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ په پرسه کاروئ دا د فکر موضوع رنګ هم یو وسیله ده او ځینې شیان په نقاشي کې سته چې خپل تاداب دي ښه ډراینګ بلري لاس به د برسه سره آشنا وي انالایز به د رنګو لري رنګونه به تجزیه کولی سي کم ګرم رنګونه دي کم ساړه رنګونه دي دا په مجموع کې دا خبرې سته د شان ته اکاډمیک بڼه ورکو درستی اما ته څه شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفي کېږي
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دی دا مهارت لري چې هنر زده کی یا دی کی ان د یو کسب په توګه استفاده تر کولای شي خو که فطرتا د یو هنرمند نه وي د یو چت اثر نه شي رامنځته کولای
یو فطري موضوع دی یو کسبي موضوع دی وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه شي کېدلی هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاس ته راځي هغه ډېر محدود دی په هغه کې ایجادګري نه وي پاره کې پرمختګ نه پاره کې د فکر موضوع نه پاره کې بیان نه
پاره کې هنر خلاصه ده چې استاد نجاری نه ده
نجاری نه ده بالکل
څومره نقاشان ستدي په کابل کې څه فعالیت کوي
نقاشان ست کار کوي خو ممکن دیشو ته شل دیشو ورسې ارتستان
تاس خلا ډیره وخت په کابل کې اوسې په خو هم په همدې شمیر کې وکړې
ولا په خو کم و نسبت څو ما اوس ډیر سی دی دا چې ما دې شو ول ممکن تر دې لا ډیره اوس دا کارته چاري ست زولاړه مز نور د ځوانان دی په خپل کارګاوي استلې دی البته ځانونه مصرف کړی دی در دې چې هیڅ نه دا فعلی حرکتونه هم ستمه میشه انده انشاء الله
کور مدان استاد
تشکر استاد سنده.